پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاه وړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده او جرمني او امریکا په دې سلا شوې چې د کډوالو د ستونزو د مخنیوي په لړ کې به په شام کې د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې توند کړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ شی بولاندې مشالېړي او تویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه او دا راز د پاکستان په پولو امنیتي انتظاماتو په اړه خبرې وشوه. د چارواکي د نومونه خودلو په شرط ویل د غونډې ګډونوالو په دې هم بحث وکړ چې د بډابيري هوائي اډي حمله پاړه افغانستان ته په څه ډول ثبوتونه ورکړل شي. د جمعې په سهار وختي پیښور سره نږدې په بډابيره کې د پاکستان په هوائي اډي د وسلوالو په حمله کې 9 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور جوړل شوي وو چې پکې زیاتره د هوائي ځواک سرتیر یو کارکونکو وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواري منلې وه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تاجزیز اویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمندي چې خپل خاور به د یو بل خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سمود مخکې په هیواد کې دروانو ستونزو پړه د حامد کرزی په حکومت واچول او د دې په جواب کې خغری کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې خغری غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم دغه تملري نو موري زیاته کړه.
زه چې نو کرزی کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم څراغ وم. ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو او سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت نیوکې زیاتې کړې دي. د ملالانا ورستا د سواد یوې بلې جنۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سواد د سیدو شریف سوارلس کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون په امریکا کې په یو دستوره کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دغه جایزې او خپل لور د کار او زیار په اړه وویل.
یو د سی واده شو او چاته باغی ذهن تبدل کړو دا غی کلاس فیلو چا غواده شو غی طبيع ډیر سخت مشکلات غی چې کله نه د غولی دا انسپیریشن وته دا غی نه ملو شو او دا غی نه پس غی دا فیصله کړو چې زبده کوم عمرې په واده باندې کار کوم. نو د پروس کله نه غ کار کوي او د ډیر شه کیسونه یا د ډیر شه واقعیت چې کم ني دا غی پر روکتام کې غی کردار ادا کړی دی.
دا جایزه چې هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي دا ځل د پښتونخوا حدیقه بشیر تر لاسه کړې ده. د دې نوړاندې د سوات ملال یوسفزی او تبسم عدنان هم نړیواله جایزه ګټلې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې په راتلونکو سورزو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د هیلمند چې په نیویارک کې د کابل، واشنگتن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دازل علامتي بڼه ونه لري. خاغلی قاسم یار اویل تم دا چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او فیصلې وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د وفد مشري به د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کوي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نور هم غښتلي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې د خپل جرمنی سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي سیمواري ده. په یاني حال کې جان کیری ویل امریکا له وړاندې د شام او ویزر کډوالو ته پناه ورکړي او د 2015 په مالی کال کې به چې بل میاشتو روکیږي 15000 نور کډوال هم قبلوي. جرمني ویلي چې سا کال به سبان دي 1 میلیون کډوال قبول کړي. او ورسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورسته موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې لدغه هواد لګول شوې نړیوال بندیزونه لري شي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې خېکړي. په عین حال کې ایران هڅه کوي چې له امریکایي جیلونو ایرانی قیدیان خوشې کړي. په دوی کې ځنې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونو محکوم شوې دي. دا اتر دې د ماده مشال خبرونه اوس ترته زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 25 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپې 25 پیسې او 1.5 روپې 95 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې 50 پیسې او 1.19 روپې 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې شل پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. یو افغانې په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 215 غستی کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجې پورې وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د اسلام آباد کې د هیواد د امنیتی وضعیت د جاج اخیستلو په هدف د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د بهرنیو او امنیتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د بډبیرې د برید د افغانستان پر خاوره د پلانېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریکوي.
البته کې د پی ټی ډی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. ظاهر دی دا ایویډنس موږ افغانستان سره شیر کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د دولت حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي.
تاسو څه ضرورت درکو ما ویل سر پورې او ما وختنه ممداده چې هغه سلوک چې موک اوس د نور مشرانو
کې. او د خیبر پښتونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنایتا د کموم رجنه کو د ودونو پر ضد د هغه د مبارزې لپاره نړیواله جایزه ورکړل شوې چې د سیمې مدني فعالان ورته خوشاله دي.
زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کوم مرې واده کې دا لري ډېر ډېر زیات بد اثرات دي. حاجی خبشي چې دومره وړ اواز او ډېر پټ خبره دی موږ لپاره.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي مشرانو یو غونډه وشوه. د اسلام آباد نه را سره د مشال رادیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. له د احمد الله ستړي مشي درته وایو که راته ووایه چې دغه غونډه خو اوس ویل کېږي چې پای ته رسېدلې ده، نو تاسو که معلومات لرئ چې په دغه کې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوي؟
ډیره مننه بادشاہ صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل د وسنا لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې کومه دا د اعلی پای غونډه وه هغه سرته ورسېدله. کله د دې غونډې په حقله چې موږ په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم هاوس کوم سرچینې دي هغو سره تماس ونیولو نو هغه یې فقط دومره وویله چې په غونډه کې د سیاسي مشرولۍ سره سره فوجي مشرولۍ چې کومه وه هغه هم ناسته وه او د آی ایس پی آر چې کوم ډی جی دی هغه هم وو. په دې حقله باندې نور معلومات چې کوم دي هغه به ورکوي. خو چې څنګه دی اول موږ ته ویلي وو چې په بډبېره سیمه کم د پی ایف کیمپ باندې حمله شوی و. دغه دین علاوه اپریشن ضرب اعظم او د سرحدي انتظاماتو نه متعلق چې کوم دی ویل پر غونډه کې دغه امور جاج واخستل شو. دین علاوه په قومي اکشن پلان چې کوم پرمختګ شوی اغه او د ټول مهم د کوم بډبیر پیخي ثبوتونه چې کوم پاکستان حکومت او چې افغانستان سره دغه حق له شریکو د سره په هم خبرې اترې وشولې. خو چې کله د مشال ریډیو په دې حق باندې ایس پی ایف شواکو سره تماس نیول او هغه بل چې دا ونده اوس نه لګ شي به وړاندې ختم شوی ده. اب دوی چې کوم مشر دی ډی جی آی ایس پی هغه هم دا محل وزیر اعظم هاوس کې دی ول تر راغلل دي. نو په دې حق له نور معلومات چې کوم دی هغه دې ته نه راځي او نه مطبوعات سره څه ویلې شي ولې نن مخامه په دې حق باندې پودا تفصیلات چې کوم دی هغه به موږ وړاندې کوو چې آیا افغانستان ته د ثبوتونو حواله سره کوم خبرې کیږي چې هغه حتی څه خبرې اترې وشولې. بچا صاحب دا دې هم یاد وی چې د تیری جمعې پورز کوم په بڑا ډیره کې کومه حمله شوه د هغه دوستو د اعظم د قومي سلامتي او خارجي امور تراکات په جزیره ته ویلي وو چې د پیخي په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شي چې ښایي چې دا منصوبه چې کومه ده په افغانستان کې شوې وه منصوبه بدلې چې کومه ده په افغانستان کې شوې وه. په دې حوالې سره دا غونډه وشوه چې د غونډې پوره معلومات چې کوم دي هغه به نن مازدیګر مخام وخته پورې پوره معلومات چې دغه به راوړاندې کیږي.
صحیح شو ډیر مننه احمد الله او زمون خبريال د اسلام آباد نه په دغه اړه چې څه معلومات زمون الله ستاره سي اوریدونکو تاسو سره به شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونه ژمن دي چې خاورې په یو بل هیواد کې د ترهګرۍ پیښو کېدلو لپاره ونه کارول شي. د بهرنیو او امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ترهګرو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض یا د وسلوالو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض به د بډبېرې پیښې ټول ثبوتونه چې دوی لاس ته ورغلي له افغان حکومت سره شریک کی. له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتۍ د پاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وی ځکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید کو چې ګنی نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته سي. البته د زیاته کړه چې د بډبېرې پیخي ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شي.
دغه تشویشناک خبر دا ده چې دا خبر راغلی د ټلیفون مانیټرینګ کې چې ټول بي پلانډ اند کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا ده چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دي. خپل ته کې زمونږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ انډیو کوس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغه به من کوي چې دا څوک ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کې دي شي نور کسان هم کې دي شي.
د نوموړي په خبره چې دوه ملکونو د وسلوالو زید جنگی دو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو اعظم کړی دی او پروس کال د پیښور سکول حمله رستو افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل واده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرف نه دا واده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبر وکړه. نو دی حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د رستو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبېری سیمه کې د هوایی ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمراجو بل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوي او هم د هغه زینا کابو کې ده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پیښور سره نږدې په وډبېره کې د پاکستان هوایي ځواکونو پر مرکز د طالبو سوالو ته تیرې جمعې ورځې د برید پلټونکو ویلي چې دغه پیښې له 1400 عاملینو څخه د 500 هغو پیژندګلوي کړې ده. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان اورو.
تیر ورځ پیښور بڑا بیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د برتګونکو 15 وسلوالو په جنگلو شوې ده چې پکې د درو تعلق د خیبر جنسې او د دوه تعلق د سوات سره دی. بلخ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په جنگلو په ډاګه کولو باندې د ناخوخه سرګندونه کړې ده. دغه برت د پلټنو کمیټې د برتګونکو د پیجنګلو په خپل باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته په جنگلو شوې ده چې دا وی اکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوی معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړي شوی دي. د دوی په وینا درې کسان چې نمونه عدنان سراج او ابراهیم دی د خیبر جنسې سره تعلق دی او د نور دوو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سواد سره دی. د نادر لخوا ورکړل شوی د تصویرونو تر مخه د دغه 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دی. بلخوا د دغه وسلوال د پیجنګلو وروستو لټونی عملیات د بډبیری او پیښور نه علاوه خیبر جنسې او سواد هم غزول شوی ده او یو شمېر گرفتاری پکې هم شوی دی. بلخوا د دغه وسلوالو د پیجنګلو پړه کېدو وروستو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکاره کړل باندې د ناخوښه سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تیره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کمپ باندې برید کړو چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي او جوابي کاروي کې 14 برتګونکو وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوردونکو په پاکستان کې لته ریوی مدیر حیثیت د نامنای په شوو پیخو کې زرګونه خلک وجل شوی چې ورسته بیلګې د پیښور په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د طالبانو د تیرې جمعې ورځې د حمله هغه ده. د چارو پوهان وایي د نامنای د پیخو پلټنې په دقیق ډول نه کیږي او نه هم پکې د بیګنا خلکو د وژنې لپاره حکومتي او یا هم پوځي مامورین ذمہوار ګرځول کیږي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوړه واړوله. دا پیښه پر داسې وخت مخې ته راغلی چې لا هم د پیښور آرمی پبلک سکول پیښه چې د 102 زده کوونکو په ګډون 150 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال پرساب پټک وایي د پوځ چارواکي وي او د ولسی حکومت خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوی وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې دوی خپل حساب د تحقیقات نه کوي. د آرمی پبلک سکول واقعي دومره وخت شو هیڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغی او دا ویل چې بسا دهشتګرد دا کافي نه دی. هر واقع چې وي اوس وخت آرمی پبلک سکول ټیک دی دی آرمی والا پکې خپله ذمہواري وه ځکه چې یو قسم هغې چلولو سکول او دا چې دا بیس دی دا بیس خو یقینا چې د ایرفورس والا دی د دې فاینل کې موږ لري کوم چې په فورس دا پاکستان کې لوی خبر دا چې دا زموږ غلطي ځکه بیا بیا کوو چې تحقیقات نکېږي. تاسو ګورئ دا بنگال بیرول د پاکستان ماډل نه لري په خاطر کې وي چې اوس پر تاسو ته وایي چې تحقیقات شو یا دا غیر نتیجې کې چا خلاف کاروي شو.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډبیری او پیښور امی پبلک سکول په څیر بدونه ځکه کېږي چې دا قسمه پیښو پلټنې نکېږي. د په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د عوامي نشتل ګوند د مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان وجل شول خو په دوی کې د یو تن د وجنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدار سرګندونی په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن اسکری هم کوي او وایي په پوځ او ولسی حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او لوجی په بډبیره کې په هوایي ځواکونو د شوی برید په سیر پیخ مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي
او انټیلیجنس کو بهتر کړئ.
استخباراتی ادارې دې پیوړی کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کم کم ځای دي. آیا زمونږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم لاټړې نشته؟ دا یو ګډ عمل دی خو زما په خیال کې تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور ل 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
تاسو 5 یا 7 سال ضرور لګ ځایږي.
ابراهیم چې پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه راوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوس په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پیښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروي وکړي.
نو موږ ولې داسې نظام جوړولې چې هغه کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغه اختیاري ځانونه چې ځینې خلک چې دي هغه بوکاده سي غواګانې دي هغوی ته اشاره نشي کېدی او ځینې خلک چې هغه په ټول معاشره کې په هر طبقه کې هغه پارلمان کې وي که هغه بیا کې وي که هغه فوج کې وي که هغه سیول افسران کې وي دغه جنرال صاحب چې هغه ماشه کې کتاجرانو کې چې هر وخت چې فساد ویني نو په کار سره هغه ادارې سره د اختیار وي چې هغه د قانون مطابق بغیر امتیاز او بلا طرفداری کاروای کولی شي.
خټک زیاتوي په پاکستان کې د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروای کیږي، خو د په خبره ځنې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15315، 15315، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تمه خوډلې چې د هیواد سیاسي مشران به د ملي یووالي له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستونزو ته د یو حل نه پیدا کولو لپاره نیوکه کیږي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دا یې هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله څه موده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله، او دې انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځنګړی مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراتو دفاع کوي، او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو، او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نو کرسي کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي، او بیا دوم بارم چراغون ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولر مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي، او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي، او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی، او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسي نو پیسې باندې مطرح کړي دي، نو حدود بسنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخير ورکوي چې د ولسار زوګاني تر سره سي.
لا ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځنګړې ګډه مرکه کې خاغلی غنی همدراز د خپل ناروغي په اړه اوازې رات کړي، او دا ډی ورکړ چې پخې اوس روغه شوې ده.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه راځم په لاس سره انځي په شان ودرې کوم، بس ما ته
دي کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل کوم.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنای هدیکې بشیر ته د هغه د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د هدیکې کورنۍ او په سوات کې د بشري حقوقو فعالان نوموړي ته د ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. دوی په خپلې خوښۍ څرګندې کړې دي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه، نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډیر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړی و، د هغې کلاس فیل ووه چې هغه واده شو، او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولید او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو، او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال کال نه کار کوي او د ډیر شي کیسونه یا د ډیر شي واقعیت کم نه دغه پر روکتام کې هغه کردار ادا کړی دی.
د غرنګا د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمر کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره ډېره زیاته خوشحالي خبر ده. زمونږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې ده ایوارډ راوړي مونږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګڼې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جینکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې مونږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کوم عمر کې واده کوي او د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړی خپل مقابله یې خلاف شروع کړې ده د هغې د حوصله افزایۍ دپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ ډېره غټه خبره ده زمونږ دپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم عدنان هم د زنانه حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي چې ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري له چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې له سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي او دا چې قضایي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دې ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په خکولو زور اچولی دی او د نوې بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار خکول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دای تبا صوبایي حکومت گایډلاینز لګی چې دای تکم فند ملاوی راغی فند یو حساب دی خامخا په تعلیم باندې لګی سکولونو باندې به لګی سکولونو به بهتره به لګی. دین علاوه دای په منډیټ کې داوم دا چې دای په مانیټرینګ کوي سکول کې به ډیوټي چیک کوي ابسنتیزم به چیک کوي درې ما داوم دا چې دای د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي او سره مدا چې اوب صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشنز او سفارشات را لګي د سکول د ضرورتونو.
خود پرایمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وای چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیات شي.
نو الریډي چې کوم ډیره سیاسي مداخله ته دوه تنگ یو چې ام پی ایز راځي او په خپل مرزه باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه څه کوم دي د ماشومان مستقبل چې کوم دي هغه په خکېدونه په خرابېدو وي. خو خبردار چې ډیپارټمنټ مضبوط کړی شي، ادارې دې مضبوط کړی شي، د او بیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي چې چرې او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دي هغه فوري تور باندې
د پیښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو. خو د ثوابې ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د خوالي لپاره کار کوي.
کنسرن موږ غوښتي چې وی ډیپارټمنټ سره دا چې بای موږ د صوبایي پریم ورک دند چې صوبې سره کوم راځي په ریټا زاوې خپل عمل درآمد کوي چې موږ سره کوم راځي هغه باندې موږ خپل ځاني د ډیسټربنس او د سپیدا کول یا د حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومان او د ناشتي کوټې کمې دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اډیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلانی سبزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، دونی می بجی کی دونکو دی په خبر کې د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له منور شاورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د انا پای غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږه شیبه وړاندې مشال لیډیو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره بعد یو بل خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړ او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه همدغه تمه لري. نو موږ د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه سیوا کړې دي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره بعد خپل هیوادونو هڅې نور هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې ل خپل جرمن سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر ویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې لدغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لري کیږي.
لن خبرونه مولا منور شاه واورید لو سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانا په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبه رسیمه کې په پی ایف کیم د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایری گینه او نه به د ترهګرو خلاف فوزی عملیاتو کې کمی راځي. رسپانا لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی بریده دی. ورسپان علی کې چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریاسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالي او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمیا زوړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نکړې شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښ لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپل اداریا افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پیښور په بډبیره سیمه کې په پی ایف کیم حمله نه متعلق ثبوتونه راغونډول کیږي او پاکستان د حمله ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپان علی کی چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خو د ځنی افغان مشورولې لخوا داسې بیانونه مخې ترازی چې لوجه ترې بد اعتمادي او مایوسی پیدا کیږي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتی حلو زلو لپاره لار هوارول شي چې لوجه په دوانو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې دوانه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانیو لیکنه وايي د پاکستان حکومت په هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځوړلو لپاره د پام وړ کوم پلان نه لري. بلخو د امریکا غږ رادیو په یو لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنه تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو لبل څخه لا لري کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د بشیر ګواخ نورو.
ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا څرګندوي چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځې د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې یې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځې په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځې ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابیدلې او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هر برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلی چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی وو. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوې چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې ډیر شو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل تنه ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله دا رپورټ لري.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغه پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبند لسو نور کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویش زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل میلیون ډالر بشری مرسته ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی و، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه. اوس د انسانانو قاچاق کوي. د بشیر ګواخ رپورټ. ورو
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیه په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وي. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته چې کوم د بلغاریان د پوسټ ټکسیان دي واړه موټر دي په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته دا مزل د پوسټ چې دلته چې کوم د اکثر لکه ماماګان مو سره جوړې پیسې اخته خوشې کوي. خپل افغاني زی ورسر را بل دی کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو. مشره
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وای چې له تیرو وو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منی کیږي.
د خچا خو له سره ګرانټي نشته ضروره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي ورته مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرګ شته ولګه ستا تندسته هر قسم مسلې پکې شته ده دې خچا په کار کې ګرانټي له سره یې نه هو چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرګ شته درته ولګه ستا تندسته هر څه شته پکې کوشش دغه اړه دی.
عبدالله د خرجون په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډیر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړې دي.
انسان خرڅول او خپل خرڅول د انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوسه خدای پوره کړ. نن دا که سبا د بزټ یو زم چرته یا خپل وطن ته زم یا څه کوم د بس دغل تاسنا چرته خپل مو پوسه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
څوکشته کړشته چې زمونږ د پښتنو ټپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان د سيزن ګول ما د ماشوم بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سي مونږ او پولیس لاس پیلو پولیس د شکایت کاری کې اول د ترته یې دا کې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به له هغو زرګونو کورنۍ سره د خوراکي توکو او د ژوند نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې ورستاو کې د بدمنیو له امله خپل کورونو بې ځای شوي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغه بي ځای شو کورنۍ او تمرستي ورسوي چې په دې ورستیو کې ل خپل سیمو څخه د بدمنۍ او عمل راوتی او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې ل سرپناه پرته ل ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې بل اتو زرونه تر 200 زرو پورې کورنۍ او ته بیړنۍ مرستي ورورسوي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدې شي د 1000 نه تر 2000 پورې فامیلا که دیشی چی بجای شوی زکا غاول ارقام عریضی در خلق و داغ سخی باید تر سر واضح کو چی منگ پاساز در یو لاحیه و پاساز در یو پروسیجر دی کورنه کمی کورنه چی بجای تیگی اگه تا کومکونه ورکو.
در ننگرار در سری مشتی رئیس ننگیلی سبزی اوویل کمیسیمی چی دوی تس پارل شوی وی هل ته د رسنۍ په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چي دي یو څه ځانمن کیږي د دوی حقوق په بعضي برخو کې طرف کیږي بل دوی ته چاغه د ژوند چاپیریال چې څنګه ده چې څنګه یو داخلي بي ځای شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پرختیا سره نه ده آماده کیږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یو ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټولو خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو یعنی موږ ته معرفي کوي موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ښار بنو په حقلا د تاریخ کتابونه پوهان وایي چې دغه ښار یا سیمه په کال شپږ سوه قبل مسیح یعنی د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه شپږ سوه کاله وړاندې اکرا په نوم یادېدو او لکه د پشکلوتی یا موجوده چارسده په شان د فارس د سلطنت یو مرکزي ښار و. خو بیا د لرغوني آثارو کارپوهان او څېړنکار وایي چې بنو ډېر اسمیل خان او د وادي ګومل په نورو سیمو د وادي سند تهذیب لوړان د آثار او نخې نښانې ملو شوې دي کوم چې د دې خبرې تصدیق کوي چې انسان په غار کې د اوسېدو د وخت نه وروسته په دغه خوره د خپل لاس جوړو کورونو کې اوسېدلې دي او د ځان د ساتنې لپاره کرکیله او ښکار هم کړی دی. نن زموږ د پروګرام موضوع د اکرا کندرات یا دغلته موندل شوي لرغوني آثار او ځایونه او بیا دغه سیمه کې د کافر کوټ مبوت خانی او ودانې دي کوم چې د بود مت او د هندو شای وختونو کې آباد او دغه شان د بنوخار چې مختلف وختونو کې په بیلابیلو نمونو یاد شوی دی. دا تاریخي اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم قومونه او قبیلې آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنی ګل موجوده ښار په حق لویل کیږي چې په کال 1837 کې یو انګریز افسر سر هربرت ایڈوارډز آباد کړو او دا د لوپنیګر نوم نه یې ایڈوارډ آباد نوم ورکړ شوی. خو بیا په کال 1902 کې چې دغه ښار د پنجاب نه جدا شو او خیبر پښتونخوا کې شامل شو نو خپل تاریخي نوم بنو ورکړې شو. دا چې بنو ته د غنوم د کلنه او پسه وجه ورکړې شوې دي په ځواب کې پیښور میوزیم کې د لرغونی آثارو کارپو او سیړنکار بخ محمد وایي
بن یا بن دا ځنګل ته وي سنسکرت ژبه کې نو د دې د وجې د دې ځنګل په وجه د دې علاقې نوم بنو دی. دویم روایت دا ویل شي چې د دې علاقې خلکو ته وست شو کوم ته موږ بنوسیان وایو. بنوسیانو یو سرپرست چې کوم شي تک دا غنوم بیا دا شي تک دې علاقې یو قبیله هم پاتې شوی ده. نو شي تک خزه چې کوم واده هغه بانون نو دا هغه خزه په وجه د شي تک د خزه په وجه د دې علاقې نوم بنو شو.
د بنو په حق لا دا هم ویل کیږي چې د یو بلوچ سردار سوراب خان د زامنو غازی خان، اسماعیل خان، دریا خان په نومونو ډېر اسماعیل خان، ډېر غازی خان او دریا خان خارونه آباد دي او د هغه د لور بانو په نوم دغه خار یادېږي. خو د تاریخ پوهان او څېړنکار وایي چې بنو د بننا اخیستل شوی دی چې په سنسکرت کې مانا ځنګل یا غنې ونې دي. خو بخ محمد د یو انګریز څېړنکار ایم ایس ټین په حواله د بنو موجوده نوم په حق لا وایي.
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او هیستورین ډیر خپل دی دا کړی دی چې دا د بنونو دا د بوانا نه وته دی یا د بانا نه وته دی. د دې مطلب سپرینګ دی چې مطلب واټر سپرینګ د اوبو چشمه. نو دا علاقې سره کوم دا د سره خوا کې د میدانشان او د وزیرستان غرونه هم دي. نو مطلب ډیفینیټلی التچینیوم
دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی څانګې د څېړنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادي ګومل کې د ډېر اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادي سند تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه 2000 کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي په وینا د ډېر اسماعیل خان رحمان ډېرې کې د جنوبي اسیا لومبه پلان شوی یا د منسوبې لاندې جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوي چې د بنو اکرا او نور لرغونی ځایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې تا قسمه آثار چې دي نو زموږ فرید خان صاحب او پروفیسر زمون او بیا رابرټ ناکس او کین تامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ آف آرکیالوجی نو برټش میوزیم نه په شریکه کودای نه کړی نو هغه دا قسمه سایټس چې دي هغه د بنو خواو چا کې یو دوه سایټس د هغې کودای نه کړی.
د اکری او د کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق له ډاکټر احسان علي زیاتوي
په بنو کې اکرای او داسې خارو چې هغه د چارشدې پوشکلاوه کې سره پیره للو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل و. د بنو کې ډېر لږ تاریخ دی مخکې نه پکې د ارلی سټون ایجونه ملاویږي او بیا پکې هسټاریک پیریډ کې را اکرم و. کافر کوټ چې دی نو دا هلته کې د هندوانو د زمانې یا ټیمپلس دي او دا شان ټیمپلس په سالټ رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ نو کې دا ډېر زیات ټیمپلس دي د هغې هندوانو د زمانې.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې اکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشي خاندان یو اهم خار او چې تر ډیر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکو خلک آباد او خو بیا په یو لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان د یلغارونو وروسته مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوي نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابي سفرا پشپک سوا سلور شپیتم ایسوی کې د خراسان نه په دې سیمه حمله کړې وه او دغه وخت دې سیمه کې هندوان آباد وو او دې ته د سترام نوم ورکړی وو.
ایم ایس ټین دا هم رپورټ کړی دی چې یاره دا بنا چې کم دی دا په 7 سنچری اے ڈی کې دلته چې کلا لومبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله وکړه ابو محلب داغه نامه وه نو هغه دې بنا ته راغلی او الاهواز ته یا اوس چې کوم لاهور دې ته راغلی او دا علاقې قبضه کړي.
پېښور میوزیم کې سیړنکار او د لرغونی آثارو کارپو به محمد د بنو سره نږدې اکرا لرغونی آثارو او په دې سیمه د سکندر اعظم د لښکر واپسې په حق لا وایي
چې دا اکرا سایت چې کوم دی دا د بنو د ټولو نه لومبې ښار د بنو دی د دې هیسټري 6 سنچری بي سي ته ځي. د اخامینیت یا اخامون چې ورته موږ وایو د هغې ټایم د 6 سنچری بي سي دلته موږ سره انټیکویټي ملاو شوې ده چونکې دا علاقه الیگزینډر د ګریټ دا ټوله ګندارا غشتې ده. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د ګریټ کله په 326-323 کې دلته نه واپس لو نه هغه د بنو په سایټ تللی.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثارو جوړ نظر لري وایي چې اکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او دغه ځای موندل شوی آثارو نه دا معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی و.
د دې لرغونو آثارو نه دا څرګندېږي چې اګرا یو ځل سوځول شوی ده. بل دا چې مړی غونډه چې په کاپر کوټ نومیږي او د اباسین په چپه غاړه کالاباغ ته مقابل پرته ده او د اباسین په ښي غاړه په راتار و یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونو نه دا څرګندېږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوي په دور کې دغلته چې څونه عقیده لرونکي خلک وو هغه د هغوی خلاف نو هغه ټول سره ووژله.
خو بیا بخ محمد وایي چې اکرا خار چې خوشه په اتیا جره بزمکه آباد او په یو لسمه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی و چې اثرات یې اوس هم دغلته ملاویږي.
چې د اکرا کم ماونډې کم ډیرې ده د 42 ایکړه ده. دې باندې یو سیلابي ریل راغلی ده او دای په منځ دوه کړی ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامک پیریډ کې یا لګ لیټ اوس هم دغه سیلاب یا دغه نالی اثر اوس هم شته. اوس هم د دې سایډ منځ کې هغه ناله بهیږي.
د کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق له مورخین وایي چې کلا هندوشاهی په هند او ټوله ګندارا کې بادشاهي وه نو د عبادت او د استوګنې دپاره دغه ودانۍ جوړ کړی وی چې آثار یې نن هم دا باسین په غاړه د نمل په غرونو لیدل شي. فضل زمان شلمان د کافر کوټ په حق لا وایي
دا خو د هغه وا وقت تو داغه یادگار دی او دا مری غونډه دا پاسا دا واقعا دی او دیتا چی دینو پا اغی وقت که دا اغی خلکو دا اغی دی مطابق چی کم دینو یو دیر لوی نیت اصلو او بیا چی روز تو محمود غزنوی او دا اغی لخر راغ لی او دا وطن چی دینو دا خل حکم او دا اختیار لانده را وستو نو دا غونډه چی کم دنو بیا پا کافر کورد بانده پا دلکڑلا
د بنو په حقلا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندوستان نه د بنو پلار واپس بلختتلیو او دغه شان په کال 1198 کې تیمورلنګ د کورمه پلار په پنجاب او هندوستان حمله کړې وي او بیا د مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او د مشیو د کال 1202 پورې بنو د افغان دورانی سلطنت برخه وا خو بیا د یو موعدی لاندې دا شاه شجاع په وخت کې د غسیمې د پنجاب رنجیت سنگ ته حواله کړی شوی. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده قامونو او قبیلو نه وړاندې درې واړه قامونه لکه انګل منګل او هنیز اوسیدل خو بیا په کال 1200 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه قامونه د دې ځای بې دخله کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان مروت او درویش خیل وزیر هم د بره غرونو نه راغلي دي او د پیلوراسي دلته آباد دي. هغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکام یا قبیله نه ده بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسېدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لیو چونکی مختلف قبیلې دي په کې زیات دي نه راځي کنه تا یو بنوچی دغه وي دا زیل بیا د جغرافیې په نوم باندې مشهور شي. نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه هم پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی میازیان ټول لاړ میاواري ضلع طرف ته. په بنو کې مختلف وزیر پکې ډیر دي
لکه د پېښور په شان بنو کوهاټ او ډیر اسماعیل خان خارونه هم دا دیوال دننه جوړ شوی و چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوی دروازې هم جوړ شوي وي. بخماوت وایي چې بنو خار نه ګیر چاپیره دیوال اثرات اوس هم شته او دا خار په نهو دروازو کې دننه آباد و چې مقصد یې د باراني حملهورو نه د خار د خلکو حفاظت و.
نوې سیټي کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی څنګه چې وال سیټي د پېښور دا څنګه چې وال سیټي پېښور ته 16 دروازې دي دغه شان کوهاټ وال سیټي ته 3 دروازې دي دغه شان د بنو وال سیټي ته 9 دروازې دي دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو وس پکې سپورشنی کچا هم دي.
فضل زمان شلمان وای چې په بنو خار اخیری الغار په کار 1918 شم کې شویو کله چې د فقیر ای پی یو جنرال میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه خار حمله وکړه او د دې خار هندو آبادې ته ډیر زیان رسولې وو.
ار کله بنو کې دی رامکوری چې کومونو دا مسلمان سره اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمنځ یو شخړه من ترغله دي هغه خپل مور دا والکله نو د فقیری پی په مشره کې د پښتانه راغون شولو د انګریزان د دې فیصله خلاف چې کوم دین یو جنگ شروع کو د دو په خلیفګانو کې یاد ده په جنرالانو کې یو مردل خټکو چې هغه په کال 1918 کې 300 مشران مرګري ځان سره کړل او په بونی باندې بریدو کو.
په خبر میوزیم کې د لرغونی آثار ماهر او سیړنکار بخ محمد دوای چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د اکرانه مندل شوی لرغونی آثار او نخ نخانو د پاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په حق لا وایي.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانسته شوې ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرا نه څومره میټیریالز ایکسکیویټ شوي دي د آپکې ډسپلی دي چې په بنو کې کم نور سایټس دي نو آی کې یو د ټول نه هم د آکرا نه علاوه شیری خان تر کړی ده. دویم پکې نیکلسن هاوس دی کم چې د ډایریکټریټ آف آرکیالوجی انډر پروټیکټ سایټ دی.
ګران اوریدونکو د بنو آکرا او کافر کوټ په حق لا دغه معلومات مو د پروفیسر ډاکټر احسان علی، پروفیسر نصیر الدین، فاضل زمان شلمان او سیرنکار بخ محمد سره د بحث پرانا کې درکل. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.